څنګه د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو اوله ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه چې دېرش دقیقې ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې جمهور رئیس وایي د آسیا زړو هیوادونو په کنفرانس کې به د افغانستان د ستونزو د حل په هدف واضح غوښتنې مطرح کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له نوریاس نوري نه خبرونه اوري.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې ځکه ګډون کوي چې دغه کنفرانس د افغانستان په اړه دی او د سیمې او نړۍ مهم چارواکي پکې برخه اخلي. پاکستان د استخباراتو چارواکو تایید کړ چې هغې پاکستانی ښځې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې په خونړۍ حمله کې لاس درلود د پاکستان په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کړې وې. عراق ترکیې ته تر سبا ورځې وخت ورکړی چې خپل ځواکونه د دې هیواد له شمالي برخې وباسي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې ځکه ګډون کوي چې دغه کنفرانس د افغانستان په اړه دی او د سیمې او نړۍ مهم چارواکي پکې ګډون کوي. اشرف غنی دا څرګندونه نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړي او ویل د دغه کنفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې به ګډون وکړي.
کنفرانس د موږ ده ټول دنیا د غوښتنه کړي یو پاسله بل عمده ترین استازي دنیا راځي چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او فصل دې نسلاغ نه راخلو بیا ته سره وغږی.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې د اسلام آباد په غونډه کې به د سولې په مسالې هم خبرې وشي. د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي. په دغه کنفرانس کې د افغانستان په ګډون څوارلس هیوادونه غړیتوب لري چې له اوولسو نورو هیوادونو او دولسو سازمانونو لخوا یې ملاتړ کیږي. د یو بل خبر له مخې افغان ولسمشر وایي داسې شواهد نشته چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مړینه ثابته کړي. د منصور د ټپي کېدو او مړینې خبر تېره اونۍ خپور شو. اشرف غنی دغه راز نن په کابل کې په یوې خبري کنفرانس کې وویل چې دغسې ورته ادعاو په اړه ډېرو څېړنو ته اړتیا شته او زیاته کړه چې د اوسني وضعیت د خلاصون یوازنۍ لاره سوله ده.
کوم ثبوت وجود نداره که ملا منصور کشته شد. حوادثی که
داسې کوم ثبوت نشته چې ملا منصور دې وژل شوی وي. هغه پیښې چې رامنځته کیږي باید په غور سره وڅېړل شي. اساسي مسله دا ده هر هغه هیواد چې جګړه پکې روانه وي او په ځانګړې توګه تحمیلي جګړه باید سوله پکې ټینګه شي. په هغه صوتي پیغام کې چې طالبانو رسنیو ته استولی وایي د ملا اختر محمد منصور دی نوموړی د خپلې مړینې راپورونه ردوي. فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو پر ځنډېدو اندېښنه څرګنده کړې. دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید نن خبریالانو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د دغو انتخاباتو لپاره ژر تر ژر نیټه وټاکي. ښاغلی رشید وویل که چېرې انتخابات په نږدې ورځو کې ترسره نه شي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې ډېر کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې 190 ښځې د بېلابېلو تاوتریخوالي له امله وژل شوې دي. د دې کمیسیون کمیشنر سوریا سوبرنګ نن د بشر د حقونو د نړیوالې ورځ د لمانځلو په اړه یوې غونډه کې وویل چې دغه 180 مېرمنې تر ډېرې د ناموسۍ وژنو ښکار شوې دي. مېرمن سوبرنګ د ښځو په وړاندې موجوده تاوتریخوالي د اندېښنې وړ وباله او له حکومته یې وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي وکړي. د پاکستان د استخباراتو چارواکو تایید کړ چې هغې پاکستانی ښځې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې په خونړۍ حمله کې لاس درلود په ملتان کې د الحده په نړیواله مدرسه کې چې په پاکستان کې د ښځو لپاره یوه مهمه مدرسه بلل کیږي زده کړې کړې وې. تر اوسه په دې اړه چې دغه مدرسه د افراطیانو سره اړیکه ولري څه نه دي ویل شوي. خو د الحده پر مؤسسې فرحت هاشمي چې اوس په کاناډا کې اوسه انتقاد شوی چې د اسلام محافظه کار اړخ د خپراوي لپاره تبلیغ کوي. 29 کلنې تفشین ملک له خپل مېړه سید رضوان فاروق سره یو ځای د کالیفورنیا د سن برناردینو د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې په دزو څوار لستنه وژل. د اسلامي دولت ډلې دغه برید کوونکي د دې ډلې سرتیري یاد کړل. دواړه برید کوونکي له پیښې وروسته له پولیسو سره په دزو کې ووژل شول. ملک په پاکستان کې په دیني مدرسه کې له ګډون وروسته سعودي عربستان کې رالویه شوې وه. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې څوارلس کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید وه او دواړو برید کوونکو افراطي تیاره لاره غوره کړې وه. خو اوباما تېره شپه په خپله تلویزیوني وینا کې چې د جمهوري ریاست په وکلنه دوره کې دا ډول درېیمه وینا ده وویل تر اوسه شواهد نه ښیي چې هغه دې له بهره تروریستي ډلې سره تړلې وي.
تر اوسه موږ شواهد نه لرو چې د سن برناردینو قاتلانو ته له بهره تر روسي ډلې هدایت ورکړی وي یا دوی د په کور کې دننه د پراخې توطیې یوه برخه وي. د امریکا ولسمشر دغه راز وویل چې د تروریزم ګواښ په وروستیو کلونو کې په نوې بڼه بدل شوی، خو ژمنه یې وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریزه ډله به له منځه لاړه شي. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت نن د امریکا په مشرۍ ائتلاف تورن کړ چې د سوریې د پوځ پر یوه مرکزي هوایي بمبارد کړی چې درې سرتیري وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي. خو د اسلامي دولت ډلې پر ضد ائتلاف کې د امریکا د ولسمشر استازي بریت مکګورک وویل چې د دغه کمپ 55 کیلومتری ساحه کې ائتلاف بمباري نه ده کړې. د ائتلاف وایي ډګروال سټیو وارن هم دا خبره چې ائتلافي الوتکو پر دیر ایلزور حمله کړې رد کړه. د اسد رژیم چې نن یو اعتراض لیک ملګرو ملتونو ته واستوي دا کوي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف څلور الوتکو د اکشن بی پورس په ختیځ دیر ایلزور ښار کې د پوز یوه اډه وشته ده. عراق ترکیه ته د سبا ورځې تر پیلېدو وخت ورکړی چې خپل ځواکونه د دې هیواد له شمالي برخې وباسي او کنه دا موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وویل ترکی ځواکونه د بغداد له اجازې پرته عراق ته ننوتلي او د نن ورځې تر ختمېدو باید ووزي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن وویل چې انقره د دسمبر په 3مه د عراق شمالي ښار موصول ته پوځي ځواکونه د دې لپاره واستول چې هلته له مخکې د ځای پر ځای شوو ترکی پوځیانو ځای ونیسي او هم امنیت خوندې کړي. موصول 2014 کال دوبی رئیس د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دی. او د لاتویا صدر اعظم لیمدوتا ستراوجوما نن خپل استعفا اعلان کړه او نوی حکومت ته لار خلاص کړه چې پارلمان یې جوړ کړي. د هغې د دفتر مشر وویل چې د ستراوجوما استعفا سمدستي اعتبار لري، خو هغه به د لاتویا د درې ګوندي واکمن ائتلاف مشري تر هغو وکړي چې وکیلان نوی حکومت وټاکي. ستراوجوما ویلي داسې احساس کوي چې نوی حکومت ته اړتیا ده چې نوی خلکو نوی انرژي د نوی خلکو نوی انرژي ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. جمهور رئیس وی د آسیا زړې هیوادونو په کانفرنس کې به د افغانستان د ستونزو په هدف واضح غوښتنې ولري.
هغه کانفرنس باندې چې په افغانستان باندې د افغانستان ولسمشر راغلیس کانفرنس
د موخته ټول دنیا د وښتنه کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر هم موافقه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په دوه ورځنی سیمیز کانفرنس کې ګډون وکړي. د میدان وردګ اوسیدونکو فعالان وایي کولس مشر د سید آباد د پیښې د څېړلو په اړه په خپلو ژمنو عمل ونه کړي، په پراخو مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي.
مدني حرکتو ته به تر هغه وخت دوام ورکوو چې حکومت مجبور کړي چې د موږ هر سوال ته د جواب لبای کوي.
ولسی جګه حکومت غوړی هغه ادارو ته ژمن کسان معرفي کړی چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
حکومت باندې غږ کوو ترسو په عاجله توګه د هغه ادارو په حق لچې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي نوی کاندیدان ولسی جرګې ته د اعتماد درای په مخه معرفي کړی.
په کابل کې د پانتونونو استادانو اعتصاب کړی.
د وزارت په حیات باندې تعین شي د دوی حیاتانه معلوم دي. ملي شورا چې بکینو، جمهوری ریاست چې بکینو، په دې کې څلور اصول کې د حل لار پیدا کړو.
په مسکو او نورو شهرونو کې د ترکیه اتباع له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیا زړې هیوادونو په کانفرنس کې به سوله د افغانستان د یوې بنیادي غوښتنې په توګه مطرح کړي او له پاکستان څخه به په دې برخه کې د څرګند دریځ غوښتنه وکړي. ښاغلی غنی اسلام آباد ته د تګ په درشل کې په یوه کانفرنس کې وویل چې چهار شنبه به په دې کانفرنس کې برخه واخلي او نتایج به یې وروسته څرګند کړي. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
افغان ولسمشر وایي د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس د افغانستان په اړه دی او دی به هرو مرو پکې برخه واخلي څو په هغو مسایلو واضح خبرې وکړي چې پکې ستونزې موجودې دي. محمد اشرف غنی د دوشنبه پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان د دولت ترمنځ اساسي مسأله سوله ده او د دې اړتیا لیدل کېږي چې په دې برخه کې اساسي بحث وشي.
دا کانفرنس د پاکستان کانفرنس نه ده، دا د افغانستان کانفرنس ده. کانفرنس شروع شو په استانبول کې، بیا کابل کې، بیا قزاقستان کې، بیا چین کیو، سکال پاکستان کې ده او بیا به یو مملکت کې. هغه کانفرنس باندې چې په افغانستان باندې ده، د افغانستان ولسمشر راغلی نسی. کانفرنس د موږ ده. ټول دنیا دا غوښتنه کړي یو پاسل بلن. عمدترین استازی دنیا راځي چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او پس لدین از لغ نراخلو به وطن سروغه گید.
جمهور رئیس ویل چه موک حق لروسو په هر نړیوال غونډه کې د ملي ګټو په اساس لخپل او لمړیتوبونو او ګټو دفاع وکړو. ښاغلی غنی همدارز ویل چې افغانستان د پاکستان په وړاندې ډیر واضح سیاست غوره کړی دی او دغه سیاست په اړه لمړی نړیوال اجماع رامنځته شوی او اوس وخت د سیمې په کچه هم یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي که څه هم د استانبول پروسې له پیل تر اوسه ټاکلي هدفونه ډیر نه دي پوره شوي، خو بیا هم هیله شته چې را روان کنفرانس له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه ښه نتیجه ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې به په را روان کنفرانس کې د استانبول پروسې څوارلس غړي هیوادونه، اولس ملاتړي هیوادونه او یولس نړیوال سازمانونه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د نښلیدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان ولسي جرګه بیا وایي چې افغان حکومت باید په دغه کنفرانس کې د تروریستانو د پټنځایونو او تروریزم په لمنځه وړلو ټینګار وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د دوشنبې په ورځ عمومي غونډې کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په واضح توګه شته ستونزې بیان کړي او د لاسوهنو د مخنیوي خبره په جدي توګه مطرح کړي.
اشتراکي حکومت افغانستان در کنفرانس قلب آسیا باید یو مستقیم او واضح دلایل د تروریزم د زالو د منځه وړلو په مخه او د تروریزم د تمویل مرجع باید واضح اعلان کړي او د سولې د دروغ وعدو په نوم په افغانستان کې د مداخلو نه په جدي توګه ډډه وکړي.
افغان حکومت په داسې حال کې له یاد کنفرانس نه هر اړخیزه تمه کوي چې د پاکستاني ورځپاڼې ټریبیون په حواله د پاکستان د صدر اعظم په ګډون لوړپوړ چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو مسایلو له سره خبرې پیلوي.
په همدې حال کې د هند بهرنیو چارو وزیر هم موافقه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په دوه ورځني سیمه ییز کانفرنس کې ګډون وکړي. میرمن سوشما سوراج به د دې کانفرنس ترڅنګ د هند او پاکستان پر اړیکو هم له پاکستاني چارواکو سره خبرې ولري. اسمت سروان جزئیات لري.
هند وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ځي چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په سیمه ییز کانفرنس کې ګډون وکړي. د هندي رسنیو د راپور له مخې میرمن سوارج به د دې سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره وویني. د هند له بهرنیو چارو وزیر سره به په دې سفر کې یو جک پوډی پلاوی ملګری وي. د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د مشرانو له لوري په اسلام آباد کې پرانیستل کیږي. د اسلام آباد له سفر سره د میرمن سوارج د موافقې خبر دوه ورځې وروسته له دې اعلانېږي چې د هند او پاکستان د ملي امنیت سلاکار کارانو پرون دوشنبه په بینکاک کې پر تروریزم، جمع و کشمیر او دو اړخیزو مسئلو خبری وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکا سواروپ په ټویټر کې ویلي میرمن سوارج به د آسیا زړه کانفرنس ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم محمد نواز شریف او د هغه د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره د دو هیوادونو پر اړیکو خبری وکړي. تر دې مخکې درې کاله پخوا د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر اس ام کرشنا په 2012 میلادي کال اسلام آباد ته تللی و. له یادې مودې راوروسته د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ په لوړه سویه تګ راتګ محدود شوی و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیره اونۍ په پاریس کې د اقلیم په نړیوال کانفرنس کې له یو بل سره لیدلي و او تر دې وړاندې د روسیې په سوچي کې هم لنډې خبرې کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر غنی څلور اروپایي هیوادونو ته خپل وروستی سفر له لاسترولونو ډاکو باله. د خبریالانو ته ویل چې دغه سفر پر مهال ټولو هیوادونو له افغانستان سره د شو اړیکو او همکاریو ډاډ ورکړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسي دې هدف ته هڅې پیل کړي دي. اشرف غنی په همدې مقصد تیره اونۍ څلورو اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني، ایټالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دوشنبې په ورځ د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. د وبل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نورو مواردو خبرې کړي او د هغوی د مرستو ژمنې اخیستې دي.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020
د جرمنی اقتصادي همکاري تر 2006 پورې 300 دیرش میلیون یورو ده. د ایتالیا 1500 اسکر به د هرات په وای ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد چې د تحول د لسیز لپاره یې افغانستان سره تر راتلونکو لسو کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
خاغلی غنی وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره په بیلابیلو ناستو کې د هیواد پرمختګونه او ستونزې هم مطرح کړي چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هر برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلی دی. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرانس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د 100 میلیونو ډالرو په ظرفیت یې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په څیر اړ هیوادونه به یې له مرستو ګټه پورته کړي. خاغلی غنی دا هم وویل د کومو مالی مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډیر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړي او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقتنامه برای سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیچ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم، خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
خاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامداره هڅې کوي، څو خلک په ځانګړي توګه ځوانان د اروپا خطرناکه سفرونو ته زړه ښه نه کړي. که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکارۍ په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلی غنی له دې وړاندې ویلي و چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
د میدان وردګ اوسیدونکي او فعالان وایي که ولسمشر د سید آباد د پیښې د څیړلو په اړه پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، په پراخو مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د میدان وردګو قومي مشران، مدني فعالان او د ولسي جرګې غړي خبرداری ورکوي که د ولسمشر لخوا ورسره کړې ژمنې تر 1500 ورځو عملي نه شوې، د کابل کندهار لویه لاره به د اعتراض په ډول د ترافیکو پر مخ وتړي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر باید ژر تر ژره هغه ژمنې عملي کړي چې د یکشنبه په ورځ د قربانیانو له کورنۍ سره د ملاقات پر مهال یې ورکړي دي. په دې ژمنو کې د ملکي کسانو د مرژوبلې د عملونو مجازات، په هغې سیمې کې د ملي اردو د پروت کنډک بدلول او د وژل سوي کسانو پر ځای د یوې مدرسې جوړول شامل دي. د دوی ټولو په استازیتوب د ولسي جرګې غړي شیرولي وردګ وویل
کومې وعدې چې رئیس جمهور، کومې وعدې چې وزیر دفاع کړي دي که خدای نه خواسته خپل وعدو ته وفادار پاتې نشول، همدغه ملت، همدغه ځوانان به وي. انشاءالله العزیز موږ تاسو به د حق په ژبه غږیږو، مدني حرکتو ته به تر هغه وخت ادامه ورکوو چې حکومت مجبور کړي چې د موږ هر سوال ته د جواب لبیک ووایي.
د تېرې جمعې په ورځ د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ اړوند د اوتړیو په کلي کې د ملي اردو د یو توغول شوي توغوندي له امله 9 ملکیان چې ماشومان هم پکې شامل وو ووژل سول او یو شمېر نور ټپیان سول. د میدان وردګو والي حیات الله حیات ویلي چې د دې پیښې په تړاو تر اوسه د ملي اردو 3 کسان نیول سوي دي. د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي له حکومت غواړي چې د پیښې عاملین په علني ډول محاکمه کړي.
د ما نوم حاجي محمد صادق، 12 نفر دي، 9 نفر شهیدان دي. د ما په خپل ډول یو مېر مسای دي، دوه مې وریدونه دي او یو مې ترزو دي. حکومت نه ما دا غوښتنه ده چې موږ هیڅ امتیازات نه غواړو، د مجرمینو علني محاکمه غواړو چې د مجرمین په خپله سزا باندې ورسي.
په ورته وخت کې جمهوری ریاست په یو اعلامیې کې ویلي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. وړاندې په اعلامیې کې راغلي ولسمشر غنی وویل ملي دفاع وزارت به د یاد کنډک پر ځای چې منصوبین یې پر همدې ملکیانو ډزې کړي، په سیمه کې بل کنډک ځای پر ځای کړي. بلخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د پیښې په اړه تر اوسه د پلټنو پایلې نه لرو، خو افغان ولس او د میدان وردګو خلک غواړي پوه شي چې څه ډول پیښه رامنځته شوې، په دې اړه څېړنې روانې دي. خو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د افغان حکومت پخوانیو ژمنو ته په کتو د اوسني حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي که حکومت دا ژمنې عملي نه کړي، د معافیت سیستم به پیاوړی او هر څوک به له خپلې دندې څخه ناوړه ګټې اخیستنې ته زړه ښه کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
ولسی جرګه حکومت غواړي چې د ستونزو د حل په خاطر باید هغوی درو ته ژمن کسان معرفي کړي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. وکیلان وایي چې سرپرستان مسؤولانه عمل نه کوي. یوسف خان زادران راپور لري.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې ادارې شته چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، او په دې اړه په وخت د حکومت په نه اقداماتو انتقادونه په ډېرېدو دي. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت د اندېښنې وړ وبالو، او وایي چې حکومت یې باید غم وخوري. د دغې جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر چې په دې ورځ یې د ولسي جرګې مشري کوله، د وکیلانو اندېښنو له څرګندولو وروسته په حکومت غږ وکړ چې دا اندېښنې جدي ونیسي.
حکومت باندې غږ کوو ترسو په عاجله توګه د هغه ادارو په حق لچې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي نوي کاندیدان ولسی جرګې ته د اعتماد د رای په موخه معرفي کړي.
د ولسی جرګې غړي وایي چې د میاشتو میاشتو رئیسې د سرپرستانو موجودیت د حکومت کمزوري ښیي، او دې کار سخت شکایتونه راپارولی دي. دا غوښتنه او شکایتونه داسې وخت کیږي چې د هیواد دفاع وزارت لوی څارنوالۍ د بلخ، نورستان، کندوز ولایتونه او یو شمېر سیمه‌ایزه ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د سرپرستانو لمنځه بیا ډېر شکایتونه د سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي په اړه کیږي چې حکومت بیا د امنیتي او دفاعي مسؤلانو د سرپرستۍ قانون څخه د مستثنا کېدو په خاطر یو فرمان صادر کړ، خو تقنینی دا فرمان بیا د ولسي جرګې لخوا رد او د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې تایید کړ، چې دې موضوع بیا د ولسي جرګې د غړو غوسه راپارولی ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان هغه حکومتي چارواکي د قانون څخه په سرغړونې ګرموي چې سرپرست کار ته دوام ورکوي. د حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات د سرپرستانو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بعض مواردو کې یو سرپرست چارواکی، خصوصا د سرپرست لړپوړي دولتي چارواکی، هغوی په بعض مالي مسایلو کې او داخل د وزارتونو او داخل د اداري شبکات کې تقرر نشي کولای. دویمه ډېره مهمه خبره دا ده چې د سرپرست چارواکي په اړه موږ تاسو کوو، خصوصا یو چارواکی چې په دایمي توګه باندې په یو ریاست باندې د وزارت په پوزیشن باندې یا د ولایت لپاره ګمارل کیږي، هغوی د مسؤلیت زیات احساس کوي. څوک چې سرپرست په توګه باندې ځي، هغه فکر کوي چې زما دغه سرپرستۍ میعاد دغه دوران دا معنی ورکوي چې زه نن یم، سبا نه یم، د مسؤلیت احساس کم رامنځته کیږي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. د سرپرستۍ څخه د اندېښنې په داسې حال کې لا هم کیږي چې له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت د کابینې په جوړېدو هم شپږ میاشتې تېرې شوې وې، او ټول وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیدل. د افغانستان د قانون له مخې نه باید کوم سرپرست له دوه میاشتو ډیر خپل کار ته دوام ورکړي.
د جرمني دفاع وزیر نن په مزار شریف کې له خپلو پوځیانو سره وکتل، او ویل چې وسلولو طالبانو سږ کال د افغانستان د حکومت د پرځولو لپاره هر هڅه وکړه، خو په خپلو هلو ځلو کې پاتې راغلل. دی ویلي چې افغانستان ته له دې پیغام سره سفر کوي چې جرمنیان افغانستان ته شا نه اړوي. اسمت سروان او نور جزئیات.
د جرمنی دفاع وزیر نن دوشنبه په مزار شریف کې وویل افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو پریکړې طالبانو ته انګیزه ورکړه چې د افغانستان د حکومت د پرځولو هڅې وکړي. د جرمنی دفاع وزیر اورسولان فان دیر لین په نا اعلان شوي سفر د افغانستان په شمال کې مزار شریف ښار ته سفر وکړ. د په 2014 میلادي کال له افغانستان د ټولو محاربو پوځیانو د ایستلو په اړه د ناتو پریکړې ته په اشاره وویل، موږ په نسبي ډول په بیړه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ. په 2015 میلادي کال طالبانو د افغانستان د حکومت د پرځولو او د افغان ځواکونو د ناکامولو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموله. میرمن دیرلین د جرمنیانو د دودیزی رخصتۍ په ورځ په مزار شریف کې په شاهین قل اردو کې د جرمنی پوځیانو لیدو ته لاړه. په دغه کمپ کې د ناتو د یویشت غړیو هیوادونو 1500 سرتیری ځای پر ځای دي. د دغو پوځیانو اکثریت د جرمنیانو دی. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني دفاع وزیر افغانستان ته تر رواني دوه مخ کې تیر شپه خبري اعلان ته وویل چې افغانستان ته د دې د سفر اساسي پیغام دا دی چې دوی هلته پاتې کیږي. جرمني پوځ غواړي چې په افغانستان کې د خپل پرسونل شمیر له 850 څخه 980 تنو ته زیات کړي، او د مزار شریف په اډه کې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت پراخ کړي. جرمنی دا اقدام د ناتو د تیر اونۍ د اعلان په لړ کې کوي چې په بروکسل کې وکړ، او ویل چې د ځواکونو شمیر به په 2014 میلادي کال تغییر ونه کړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر میاشت اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به له افغانستان موجود پوځیان ونه باسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله اوري. په کابل کې د ځینو پانتونونو استادانو اعتصاب کړی او له تدریس او امتحان اخیستلو څخه لاس اخیستی دی. استادان وایي جمهور رئیس دې هغه حکم بیرته واخلي چې پکښې د پانتونونو د استادانو د تقاعد عمر 15 کاله او په پانتونونو کې د قدر معیار ماستری شول سوی ده. دا چې د استادانو اعتصاب اوس هم جریان لري او که د حل لار ورته پیدا سوی ده، خان محمد سین په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت له ویان صفي الله جلالزی سره مرکه کړې ده.
د کابل پوهنتون د استادانو کومه اطلاع چې زموږ په لاس کې ده؟ پکې ویل شوي د کابل پوهنتون، د کابل د طبي پوهنتون، پل تخنیک او تعلیم و تربیه د پوهنتونونو استادانو اعتصاب کړی او له درسونو یې لاس اخیستی. په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت څه اقدام کړی؟
موږ د شنبې په ورځ موږ یوه ناسته درلوده. په دې ناسته کې استادانو د اتحادیې رئیس موږ سره تفاهم داسې وشو چې هغه ستونزې چې استادان یې مطرح کوي، هغه خو اوس قانون کې راغلی، هغه خو توشي شوی، خو اوس د امتحانونه واخیستل سي، تدریسي روان دي، نه متضرر کېږي. بیا دغه ملاحظات چې استادان لري ټول موږ د مخې کې هم ریاست د جمهوري ته، ریاست د اجرایه ته او د ملي شورا ته استولی. په دې کې یو د حل لاره به پیدا کړو. د وزارت دم تعین سي ای دوی حیاتانه معلوم دي، ملي شورا کې به کینو، جمهوري ریاست کې به کینو، په دې کې سل په سل کې د حل لاره پیدا کوو. د شنبې نه او پرون امتحانونه جریان درلود، ځینې پوهنځي نو وخت سلسله چې دغه نن سهار او پرون د وزیر صاحب هدایت ده چې هغه پوهنځي، هغه ډیپارټمنټ چې امتحانونه نه دي اخیستل سوي، هغه د دغې امتحانونه په ختم کې وخت سلسله اوس امتحانونه نارمل جریان لري. موږ د استادانو د اتحادیې سره په تفاهم کې یو، ان شاء الله دا ستونزه به ډېر ژر حل شي.
جلال صاحب، د دې عمده اعتراضونه څه دي؟
یو د تقاعد څنګه چې په خوا 15 او اوس په دې قانون کې 15 دی. بل اعتراض یې دا د کډته د شمولیت معیار په خوا لسانس او اوس ماستر دی. دې ټولو مسایلو ته موږ جواب درلود او لروي، خو دغه استادان چې تقریبا 180 استاد په ټول افغانستان کې اوس تقاعد ته برابر دي، موږ دوی ته احترام لرو. بیا هم دوی په خاطر، دوی احترام خاطر، موږ دغه دوی ملاحظات هغه درې ارګانه چې ما وویل چې ریاست جمهوری دی، ریاست اجرایه دی او ملي شورا دی، دوی ته موږ واستول. هلته به په مداقه وسي، غر وقي وسي، انشاءالله دا ستونزه به حل سي، استادان به قناعت وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان صفي الله جلالزی و چې د کابل پوهنتون د ځینو استادانو د اعتصاب، البته په کابل کې د ځینو پوهنتونونو د استادانو د اعتصاب په اړه د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ترکیه لخوا د روسیې د یوې جنګي الوتکې له ویشتو وروسته په مسکو او نورو ښارونو کې ترک اتباه له ستونزو سره مخامخ سوي دي. د انقره او مسکو ترمنځ بحران په روسیه کې د میشتو ترکانو پر کاروبار او تجارتي فعالیتونو ډیر اغیز کړی دی. د ازادي راډیو د خبرو څنګه په دې اړه راپور لري چې مهمه برخه یې له رضوان مراد ناوري.
وروسته تر هغې چې ترکیه له سوریې سره پر پوله یو روسي جنګي الوتکه وغورځوله، په روسیه کې میشت ترکان له راز راز ستونزو سره مخ شوي دي. د روسیې سرحدي پولیسو ګڼ شمېر ترکان چې د ساختمانۍ په برخه کې کار کوي ونیول او د ترکانو پر کمپنیو او فابریکو یې ناڅاپي چاپې ووهلې. ګڼ شمېر روسانو په مسکو کې د ترکیې د سفارت مخ ته مظاهره وکړه او د سفارت پر ودانۍ د ډبرو ګزارونه وکړل. په مسکو کې میشت ترکان وایي د خلکو او امنیتي افرادو د احتمالي ناوړه چلند له امله د ښار په متروګانو کې سفر نشي کولی. روسیا کې پرمیشتو ترکان وروسته تر هغې فشارونه زیات شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي امنیت د لا خوندي کولو په هدف ځینې اجراءات تصویب کړل. د دې تدابیرو له مخې اوس د دواړو هیوادونو اتباع مکلف دي چې د سفر پر مهال ویزه واخلي. ولسمشر پوتین دغه راز د روسیې او ترکیې ترمنځ دربست پروازونه لغوه کړل او روسي کمپنیو ته یې امر وکړ چې وروسته له دې د ترک اتباع نه استخداموي. څلور دیرش کلن اومد چې د ترکیې تبا دی او په مسکو کې د ساختمانۍ په چارو کې فعالیت کوي. دا څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې په دې ښار کې ژوند کوي. روسۍ میرمن لري او ترکی کمپنیو ته د ساختمانۍ چارو وسایل پلوري. اومد وای:
I am worrying about my family. I was alone. No problem. I can just...
دی وای: زه د خپل کورنۍ په اړه ورختا یم. که یوازې هم نو هیڅ ستونزه نه وه. خپل جامې به مې راټولې کړې وای او وطن به. زما میرمن نه پوهیږي چې څه وکړي. موږ یو کوچنی هم لرو او یوازې خو خبرونو ته منتظر یو. د کرملین د ویان دمیتری پیسکوف په خبره دا مهال په روسیه کې شاوخوا 200,000 ترکان میشت دي. سویتلانا گنوشکینا چې په روسیا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت کوي وای په دې هیواد کې پرمیشتو ترکانو لګول شوی بندیزونه مبهم دي او هغه ویره لري چې روسی حکومت به ترکان اړ کړي چې له دې هیواد څخه ووزي. په روسیا کې مېشت ترکان روسی او ترکی ولسمشران د مسکو او انقره ترمنځ د روان کړکېچ مسؤل ګڼي. په مسکو کې مېشت ساختمانی چارو ترکی سوداګر او متوای د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خوالی ته هیله مند خوای ولسمشر پوتین کولای شي چې له هر څه مومنه کړي. د نوموړي په خبره پوتین او اردوغان یو شان کرکټر لري او دواړه دیکتاتوران دي.